د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو په دې خپرونه کې تر ډیره د آزادۍ راډیو دوه ځانګړي پروګرامونه تاندې څانګې او د آزادۍ میلمه خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې خپلو شاوخوا 3300 کارکوونکو ته امر کړی چې په روانو دوو ورځو کې د خپلو دفترونو ته نه ځي. دا اعلان وروسته له هغې کیږي چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز تمدید کړ. د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک بیګا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې خبریالانو ته وویل په افغانستان کې د دې سازمان د مرستندوی دفتر یونامه کارکوونکو د طالب چارواکو لخوا شفاهي بیانونه ترلاسه کړي دي چې له مخې یې د ښځینه کارکوونکو پر کار د بندیز امر شوی. یونامه مخکې هم ویلي وو چې د طالبانو حکومت په ننګرهار کې د دوی ښځینه کارکوونکو ته ویلي دي چې دفترونو ته دې نه ځي. ښاغلي دوجارک وویل ملګري ملتونه د خپل دې اقدام اغیزو ته ګوري او نن به د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري څو په دې اړه وضاحت ترې وغواړي. ملګري ملتونه وایي چې شاوخوا 400 ښځې په دفترونو کې کار کوي. د روسیې او ایران خبری آژانسونو د افغانستان پولو ته څیرمه د روسیې او تاجکستان د ګډو پوځي تمریناتو خبر ورکړی. د ایران مهر خبری آژانس پرون د تاس خبری آژانس په حواله خبر ورکړی چې دا تمرینات د تاجکستان په خاوره کې د افغانستان د پولې په 40 کیلومترۍ کې روان دي. ویل شوي دا تمرینات به چې څه باندې 300 پوځي پرسونل برخه پکې لري د جمعې تر ورځې دوام وکړي. د تاجکستان په دوشنبه او بختر کې د روسیې لوی پوځي اډې شته چې د تړون له مخې تر 2023 کال پورې به فعالیت دوام وکړي. وروسته له دې چې طالبانو د 2023 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، روسیه او تاجکستان د خپلو جنوبي سرحدونو د خوندیتوب په اړه بیا بیا اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO وایي په غور ولایت کې پر 8000 کورنیو سره یا کود ویشلی دی. د FAO د افغانستان څانګې په یوه ټویټ کې ویلي چې په ټوله کې 40 ټنه سره ویشلی او هرې کورنۍ ته 50 کیلوګرامه رسېدلی چې په روان پسرلي کې خپلو کروندو ته ورکولی شي. FAO غور د افغانستان ترګو FAO غور د افغانستان تر ټولو زیانګالی او منځوي ولایت بللی دی. د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې کروندګر شکایت لري چې د کروندګرو لپاره اصلاح شوي تخمونه او سره په سختۍ سره برابروي او چې حاصل اخلي نو مناسب بازار نه ورته لري. د روسیې، ترکیې، سوریې او ایران جګپړو ډیپلوماتانو پرون په مسکو کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوله. دا غونډه کرملن د هغو هڅو په ترڅ کې رابللې وه چې هدف یې د ترکیې او سوریې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو لپاره منځګړتوب و. د روسیې او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو وویل ډیپلوماتانو د 4 واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې د جوړېدو د تیاریو په اړه بحث وکړ. مسکو د سلا مشورې خورا شفافې او مستقیمې بللي او انقرې ویلي چې پرونی بحثونه په یوه شفافه او واضحه طریقه ترسره شول خو جزئیات یې ورنه کړل. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ محکمې ته ویلي دي چې دی بې ګناه دی. ترامپ چې د خپل تجارتي کاروبار په اړه د ناسمو معلوماتو په 40 قضیو کې تورن دی پرون د نیویارک یوې محکمې ته حاضر شو. څارنوالانو په یوه قضیه کې دای تورن کړی چې دوه ښځو ته یې له ده سره د جنسي اړیکو د پټولو لپاره پیسې ورکړي دي. د ټرمپ پر ضد د دعوې په متن کې ادعا شوې چې هغه د 2016 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د ځان په اړه د منفي معلوماتو د خپراوي په مخنیوي سره د انتخاباتو قانون مات کړی دی. ترامپ د امریکا په برحاله او متقاعدو ولسمشرانو کې لومړی کس دی چې جنایي تورونه پرې لګېدلي دي. د ترامپ مدافع وکیل تاد بلانچ بیا ویلي دي چې تر پایه به د ترامپ دفاع ته دوام ورکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې پام وکړئ، لومړی د آزادۍ راډیو د تاندې څنګ ځنګړي پروګرام ته چې د ځوانانو لپاره جوړ شوی او ورپسې د آزادۍ میلمه په خپرونه کې د بشري حقونو له فعالې نظیفې حقپال سره زما مرکه واورئ.
تاندې څنګ ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته وارخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسمو کې ځوان چې دی باید خوشاله اوسي کې ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس خو ځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خفه یم کنه. اوس یو ملګری یو دوست مل چانس پیسې قرضې کنه، په دې خاطر باندې پیسو ته خفه یم. دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کې د فانې کار دی، 8000 روپۍ په ماشه خلو نش به تاسو کوم چې د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې په کور کې مسته 15000 روپۍ د میاشتې خرچې وړې وې. څنګه وړې وسه چای وړه دا چې وړې وس 15000 روپۍ کې او ماشه 8000 روپۍ دي. زما خو اراده و چې دا اوس یو کندې روزنه مخکې مس د اقتصادي نگانه وزنه ده. اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد کې کنه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کوو بکم. چې نشته خو زه ته زیات راچوم چې دا خرڅ وسنه خلاص سم څنګه باندې خلاصم زه ته زیات بوجره باندې چې واده نه کړم ده کوټه باندې قریب یو لک ډیر دی لک 15 روپۍ لګولې دي. دغه ته ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډیر زیات دی.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره راپیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته کنه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نوموړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داس حال کې ده چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو، د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي، د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان لالکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا سره زره ږدي اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي، یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جینۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولې دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې چې اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یو نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، او دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه وي، یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینې هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي، ورونه دي خارج ورکو ته شته پیسې اجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاري، څوک سینیم نه وي، څوک یو د ونه شمن بل دوه شي، بس ختم شي بچرګان د پیسو لپاره، بس ودو کې باید کم خرچه وشي، لاس بوجي وریځ څوک پخې باید پنځه بوري پخې کې، لاس منه وخه وړي باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده پر نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو سي ور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي.
کله چې دغه سي وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته چې کوي بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کېږي دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله زما غوښتنه ونه منله څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ نو زه هم دای چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم که نه.
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو واده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي که نه.
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتک سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره. د کوهل پکشتا وژل پکشتا وشتل پکشتا اولګا پکشتا توند پکشتا هر څه پکشتا اوس مشکلات ډیر دي بيخي سخت و یعنی د دې څوک نشته چې وسره و ایران نه دی جې پوری بيخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان فراته دي بیچارهګان په خپګاګانو کې اچولي به سر په سر سملی ولا خپل د دې مشکلاتو سره مخ شوی مې چې په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دي خوړلې نه اوبه نه ډوډۍ بس هم داسې په لوګه ور روانو بوټونه شکېدلي وو کالي نه وو بس را روان شوي
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان د بسمان یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري نو کله چې موږ اخرې صحنې ته ورسېدو دغلته موږ نه یوه د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري مور سره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته ښخ کړي ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکل چې ورته بېرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې په کوم مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلې دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي موږ خو اوس بېرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادېږي بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بررو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلې دي بېرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدله موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګبه کې قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نه باید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غږ للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس پایلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم
دا نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره داده چې کغواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای د په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا او لاړ دی شي
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر څوک اوري نو ورته وایم چې نه دی راځي ځکه قاچاقي لاره په درد نه خوري هماغه خپل وطن ښه دی منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر راتګ سره نور هم خراب شوی خو همالته په خپل وطن کې دی وي هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډېره ښه ده له دې چې د قاچاقبر لاس ته ولویږي پیسې یې وخوړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا ووهل شي دا دروغ دی چې وایي کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي زه خپله چې له شپږ کلن زوی سره مې وم دا درې
دریو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي، اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي. چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډېر سخت شوي دي. زموږ په خبرو تر هغو څوک باور نه کوي چې خپله یې په سترګو ونه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي که نه ستونزې شته؟
له بده مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره وو ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې ټولې کړي، خو د خوندیتوب غمې نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفادې کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نوی پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې په وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلوالې ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. خو له بده مرغه دا سیستم اوس هغسې نه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا و د دیونی د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.